کې د هیواد پریښودو ته اړ شوي. په ځلونو یې ازادي راډیو سره خبرو کې دعوی کړي چې کډوالي یې په خپله خوښه نه بلکې د ګواښونو له امله اړ ایستل شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت خوندي کړی دی. دوی وایي مشر یې عمومي عفو اعلان کړی ده، خو د بشري حقونو د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي پاتې شوي او د تیر نظام ډیری کسان له کارکوونکو او پوځیانو نیولې تر معترضینو، د مدني ټولنو غړو، خبریالانو، د ښوونې او روزنې فعالانو او آن د بشري حقونو مدافعان بندیان شکنجه او وهل ټپولي دي. آن په ځینو مواردو کې پر دوی د وزنو اداوې هم سوي دي، هغه ادا چې طالبانو رد کړې ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېوزلي او اقتصادي کړکېچ او د نجونو پر زده کړو بندیزونه نور هغه لاملونه دي چې یو شمېر افغانان وایي له امله یې کډوالۍ ته اړیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام دوست سکندر خبر کوم له کابل څخه. ازادي راډیو څخه یو خواهش کوم چې د مغز ټول افغانستان خلکو ته ورسوي چې اوس امر بالمعروف دا نن سبا دغه اعلان کړی ده موږ ته. زه خپل دکاندار یم، تاسو باید په خپل دکانو باندې شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ. راورجن کې دا مصرف دی، دا بیرغونه دا کلمې چې ورته په ځمکه سره غورځي بیا سره مرداریږي او مرغۍ پکې نه وتی چې دغه شدای خبر نه وي وتی چې موږ ډېر تنګوي. بیرغ یې چې ولګوئ شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ هر دکان باندې، موږ ته اوس دا امر شوی ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد اللہ حنیفی خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی څخه. زما د شیخ صاحب څخه دغه هیله ده چې پر لیاز د خدای مرد قاضیانو میراث کړو. مرد قاضیانو دی هلته رسولی چې زما دی په خدای قسم د خپل د پلار د نیکه ملکونو مرثاخه د روپو په مقابل کې بلتي ورکوي. زموږ په منطقه کې تر لس تر دولس کسه ډیر شهیدان وسول، خاص خپل د مځکه پر سر باندې. بدنام خو قاضی او کماندان سول منګرنه کار قاضی وکي. پر هر داوا باندې، پر محدود داوا باندې چې مطلق داوا دی حجات سول او محکمې ته ورلې د لکونو لکونو مطالبه درڅخه کوي. پر لحاظ خدای شیخ صاحب، موږ د نبی علیه السلام امتیان یو، موږ د افغانستان یو، موږ مسلمانان نه یو. زموږ سره ولې د عمل کې جمهوریت دلته وو ګام په ګام پوستې اندې او مزمور سره هیڅ عمل نه دی سوی، نه مو حق ضبط سوی دی، نه مو پر حق ډاکه اچو سوی دی. د دغه کوکنارو په دلیل دغه طالبان د ورځې درې درې واره په هر کور ننوځي. د هغه کور څخه درېمه ورځ څلورمه ورځ خلک ورته راځي، غلا ځینې کوي، شیان ځینې وړي. دا څوک دی؟ دا خو دغه طالبان دي، دغه دغه دی. اوس نو موږ د دې څخه دا مطالبه لرو، موږ پر د خدای پار وړاندې کوو، د قرآن روی وړاندې کوو و دغه شیخ صاحب محترم ته چې زموږ چاره وکړه او دغه زموږ د نوزاد ولسوالۍ قاضي وموتي. پر لحاظ د خدای، پر لحاظ د قرآن رد کړه د دې ځای څخه. موږ یې میراث کړو، خپل منځي به دی زموږ په مابین کې رهیجات کړی دی. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي، په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي. ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همدالکې نه یې خوښ. ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً هم داسې سوې دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، نه یې منلې. هغه څه چې دوی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې، هغه یې نه ده منلې.
نن پام دې کل خبرې کوم ملکیم وکړي. قدرمنه اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوي دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوان وي، نو هغو ته ورکړي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه سه خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سې لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي. بېخي دا رقم سوچ ته نګ ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د ډېرې پېښې شوي چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی. هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي. وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل دې خپل وي له منځه ځي. د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته بس خپل وي له منځه ځي. قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلي دي، عملا همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه نه باسم، بیا له قوم بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم، باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بېخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سې. بېخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړي وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څو کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي. هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ همدغه ده چې دغه تاثیرات اطمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلې، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي، یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم، هغسې وکړم. نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رښتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دې باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بېخي نا امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپل ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود دیو نسل لبل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آیندای اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي. او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته، لیدلی هم دي اورېدلی هم دي، چې دوی همدارقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یا غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي، خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنی د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. بهرالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نه دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط هم اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې نه منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړې په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور و پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله داسې یو سرنوشت سره مخامخ سوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه هېڅ له دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي. نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپانل شي او دغه سره پات.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته پنوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده، یعنی که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الی اتیا فیصده یې توافق توافق ته نه سره رسیږي، ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېله دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار وسي، ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کلیوالو څخه ورته په نامه نه شي. مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا یې وجدان دا د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چېرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو یعنې 15 کاله 20 کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي وي. نجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الک دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا نجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقده زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو نجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د نجلۍ زړه ماتېږي، نجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات نجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی نجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په هکله کړه وایي ژوند د څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د 2 کالو وه، ماشاءالله 5 ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د 2 کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخښي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یې ون نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پیس ولا اوس ښه ده، خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس 5 ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که واضح راته وایي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وي ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسې په دې
ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېری خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ اصلی موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخښي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې یې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دوی د پیغورونو د دوی د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای. نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی درات جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خو ناشه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره به دوی پورې ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر دې شیانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. مشکله د ښار خلکو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شیانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه شل چند زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي هلک هر څه کولی شي هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولی چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړې که چېرې همهغه سړی ولاړې. اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوشیاران شوي دي نشي کولی چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی د افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه دلته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پاره خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راسون کوي چې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ نجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم پښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ಫೋಟೋ ಬಾಂಬೆ ಸತ್ತಲೆ ಸಾಮದ ಸೇವಳವೆ ಫೋಟೋ ಬಾಂಬೆ